مشال ریډیو ته ستړي مشه د غرمه 12 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د ستمبر 28 نیټه ده. ظفر خان اسد مو په دې خبري سات کې او زل بیا هر کله کوم په بنو کې د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګه د هند د وزیر اعظم په شمول د نړۍ ته مشرانو ته ملګرو ملتونو غونډه ته د وینا په پاکستان کې د دریو نوو پولیو کیسونو مخې ته د راتللو د نوي افغان ولسمشر سبالا د سوګند پورته کولو د مراسمو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکوو. خو لومړی د ګل ایاز نه خبرونه وو.
د شمالی وزیرستان اوتمانزو جرګې له حکومت د کډوالو د واپسۍ غوښتنه کړې ده. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي پاکستان باید د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره لا ډېره سنجیدګي وښایي. او د صحت نړیوال ادارې په پاکستان کې د درې نو پولیو د ناروغانو تصدیق کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبایلي مشرانو په بنو کې د جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې هغه سیمو ته د کډوال ستانه کړي کومې سیمې چې پاکي ګرځول شوې دي. په بنو کې پرون د اوتمانزو قبایلي مشرانو جرګې کې وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال ډېرو ستونزو سره مخ دي او د دوی مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. د جرګې یو غړي ملک دراز پرون مشال اړیو ته وویل
د اوتمانزای قبایل دا وړ وزیر دا میج واده تر غشتې وا او میش پداش یو داسې اعلان وکي چې آئنده د وزیرستان یو لای حمل جوړ کی چې کوم متاثرین دي مسایل یې زیوتیږي کمیږي نه. او دویم مقصد د دغه دا و چې وزیرستان ته خلک په عزتمن لار واپس لوړ شي. نیمیش د حکومت نه د تعلیم د بهاله ډیماند مده.
د جرګې ګډونوالو شکایت وکړو چې د ماشومانو تعلیم متاثر شبي نو باید حکومت په دې لړکی ګامونه پورته کړي. د خیبر جنسي جمرود په غونډې سیمه کې شپږ وسلوال وژل شوې دي. د خیبر پولیټیکل اچارواکو نن سحر مشال ریته ویل چې تیر شپه د جمرود په غونډې سیمه کې وسلوالو د اف سي ځواک په یو چک پوسټ برید کړی چې د امنیتي سرتیرو په جوابي کاروایي کې شپږ وسلوال وژل شوې دي. وسلوالو په دې اړه لاسنی دی ویلي یا د ویچ په جمرود کې د تیرو درو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات پیل شوې دي او امنیتي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو په ځای مشرانو غږ کړی چې حکومت ته مطلوب وسلوال دی حواله کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته پرون په خپله وینا کې ویلي دي چې له پاکستان سره مذاکراتو لپاره تیار دي خو دا مذاکرات د ترهګرۍ د سوري لاندې نشي کېدی. په نیویارک کې د ډیوا راډیو د خبریال د وینا سره سم د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویل کچره پاکستان سنجیدګۍ سره مذاکرات کول غواړي نو هند دې لپاره تیار دي. مودی هم دا راز ویل چې د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه پکار ده خو ځینې قوتونه مذهبي توندلاري د پالیسۍ په توګه استعمالوي او ځینې ښه او بد ترهګر ګرځولې دي. خو نریندر مودی په وینا کې د دغه قوتونو نمونه نه دی اخیستی. نریندر مودی له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو کنوینشن وکړي. همدارس د افغانستان د بارنو چارو وزیر زرار احمد عثماني د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته په خپل وینا کې ویل که څه هم پاکستان د همکاري خبرې کوي خو له دغه هیواد څخه د راکټونو بریدونه هم کیږي. زرار احمد عثماني زیاته کړه چې داسې حالاتو کې د ښه ګاونډي هیواد پاتې کېدل ناممکن دي. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د امن لپاره یې دوه لارې خپلې کړې دي چې له وسلوالو سره د افغان ولس په ملاتړ خبرې وکړي او ورسره فوجي هلې ځلې هم کوي. د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو د دریو نو ناروغان تصدیق کړی دی چې د سره په دې رنس کې د اختشو ماشومان شمیره 104 ته رسیدلې ده. د یادې ادارې ویاند نن مشال اړیتو ویل چې په خیبر پښتونخوا فاټا او بلوچستان کې د پولیو نوې ناروغانو تصدیق شوې دي. د دوی په وینا په قبایلي سیمو کې د متاثر شوو شمیره 122 په خیبر پښتونخوا کې 10 سند کې 10 پنجاب کې 2 او بلوچستان کې 15 ته رسیدلې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې تیر کال 3 نوي د پولیو ناروغان بو. د افغانستان نوی ولسمشر با سبا سوګند پورته کوي. نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی به له 43 کلونو وروسته له حامد کرزی څخه واک ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو ته لسګونو کورنیو میلمنو ترڅنګ شاوخوا 200 بهرنیان هم بلل شوي دي. نوی ولسمشر ته به د سترې محکمې رئیس سوګند ورکړي او وروسته به نوی ولسمشر په یو فرمان کې د اجرایي چارو رئیس وټاکي او سوګند به پورته کوي. هغه حکومتي پلاوی چې د ډیورنډ کرخي په اوږدو کې د پاکستان له لوري د خندق کیندلو چړلو ته ګمارل شوی وو وای چې ډېر زر به د خپلو څېړنو نتیجه د افغانستان جمهوری ریاست ته وړاندې کړي. د دې پلاوي غړي او د سرحدونو قومونو او قبایلي چارو مرستیال مالک صدیق پرون مشال ډېته ویل چې د دوی څېړنې ښایي چې پاکستانی لوري د درې اړخیز موافقو په خلاف په دې کار لاس پورې کړی دی.
مونگ لارو د کندهار ولایت د سپین بولدک معروف او د زابل ولایت د شمال زیو د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ حیات د دې نقاطو نه لیدنه وکړه. په رښتیا هم چې ډیورنډ خط په امتداد د پاکستان د نظامیانو لخوا په مختلفو کیلومترو او مختلفو ژوروالي سره د خندق کندنه شروع شوې ده او کاري جریان لري.
په دې رسو کې د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویلي و چې دا د هیواد د کورنۍ امنیت مسله ده. تاسې مشال رادیونه خبرونه اوري. د روسیې د بارانو چارو وزیر پر امریکا تور پورې کړی چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره له فوزي مداخلې کار اخلي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته د وینا پر مهال سرګی لاوروف ویل واشنگتن په څرګند اعلان کړی چې حق لري د خپلو ګټو د ساتنې لپاره هر ځای په یو اړخیزه توګه له زور څخه کار واخلي. سره له دې په دې وروستو کلونو کې د امریکا د زور کارونې عملیات ناوړه نتیجې لرلي، خو فوزي مداخلې یې یو معیار ګرځولی دی. لاوروف همدارنګه د ناټو پر تړون هم تور پورې کړو چې د ده په وینا د روسیې پر ضد د دښمنۍ ډکلې فاضي کوي. او وروستۍ خبر دی د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترکیې پولې ته نږدې د کوبانی په نوم کوردمیشتي خار کې د اسلامي دولت د وسلوالو په مورچلو هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویلي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو یو ودانۍ او دوه موټر یې د لمنځه وړي دي. کوردي جنګیالي د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې د کوبانی خار دفاع کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانزو وزیرو په یو جرګه کې د حکومت نه د خپلو مطالبو د پوره کولو غوښتنه کړې.
په وزیرستان د بچیونو تعلیم چې کیما دو دا بالکل ضایع شو، چې کیما علاقہ کلیئر دو نه آدم مهرباني وشي چې چاغه علاقہ ته د خلکو واپس کو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې ویلي د پاکستان سره مذاکرات ترهګرۍ ته سوري لاندې نشي کولای. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې اندېښنه ښکاره کوي. په ملک کې د توهین رسالت قانون ناجایزه استعمالي کی.
خو پاکستان داسې ملک دی چې دې کې مذهب چې دی خپل ذاتي اغراض او مقاصد لپاره استعمالېږي. پخوا به انفرادي طور استعمالېده، اوس دا ادارتي طور استعمالېږي لکه ادارې چې دي د ریاست.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې په لوی اختر کې د سارو د سرمنو په راټولولو ځینې بندیزونه لګولي.
پولیس سپیشل برانچ ایبینا د دې باندې کمنټس اخلو. دویمه خبره دا ده چې دې ته تنظیمونو ته مونږ دا آرډر ورکړی دی چې په زور چا نه څوک بنه راغواړي. دویمه خبره دا ده چې لاؤډ سپیکر بنه استعمالوي.
او په مومند کې یو زده کوونکی په خپل کلی کې یو لایبرری جوړ کړی.
دی ورال یو ډیر خه میسج ورکای چې مونږ خو یو چې قبایل باره کې چې کم سوچ ته چې دا ټوپک خوخی یا جنگ جګړې خوخی نه، ته دا میسج ورکای چې زمونږ کتاب سره مینه ده.
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانزو وزیرو په یو جرګه کې د حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې امنیتي عسکر د وسلوالو نه د کومو سیمو د پاکېدو دعوه کوي، هغو ته دې د کډوالو بیرته تلل یقیني کړي. په دغه جرګه کې د سیمې د مشرانو سره سره ځوانانو هم ګډون وکړ چې د کډوالو د مسلو د حل په اړه له حکومت نه غوښتنې وکړي او د نه پوره کېدو په صورت کې د احتجاج په اړه هم خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د مشال خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان اوتمانزای مشرانو زلابنو کې یو ځل بیا جرګه را بللې و چې پکې د سیمې مشرانو ترڅنګ ځوانانو او د سیمې زکونکو هم ګډون درلود. د جرګې پر مهال مشرانو وویل بیا کور شوی خلک د رنگارنګ ستونزو سره مخ دي چې ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي. دوی غوښتنه وکړه چې دولت شمالي وزیرستان کومو سیمو پاکولو داوا کوي هغوی ته د کډوال نور واپس تانه کړي او هلته موجود خلک چې دولت په خپل پاتې کړي ول د سیمو دې نه راوباسي، چې دغه شان د مشرانو په وینا د کډوالۍ ژوند به ډېر په اوږدو شي. د جرګې یو غړی ملک خان دراز مشال ریډیو ته د جرګې مقصد په اړه وایي.
د عثمانزای قبایل دا وړ وزیر دا میژ واده ته رغښتې وه او میش په داسې یو داسې اعلان وکړي چې آینده د وزیرستان یو لایحه عمل جوړ کړي چې کوم متاثرین دي مسایل یې زیاتېږي کمیږي نه. او دویم مقصد د دغه دا و چې وزیرستان ته خلک په عزتمنه لیار واپس لوړ شي. د میش د حکومت نه د تعلیم د بحاله ډیمانډ مودی د 15 کم 40 کولنه استعمال کړي د خپل حکومت نه میش دا شکوا دو چا خو میش د پاکستان د بچاو د پالیسۍ د پوره استعمال شوي خو ایست د پاکستان د میش د پوره یو واضحه د رحم پالیسی جوړه کو چې پاشې د میش د شزه او د بچی او د ستکام ستر د وړه او د زړه د عزت خیال وي.
ملک خان مرجان وای مشران د جرګې د لارې یو منظم پروګرام مخ په وړاندې بول غواړي او دوی به د سیمې پولیټیکل ایجنټ نه احتساب غواړي چې دا د پوینا تر اوسه هم د شمالي وزیرستان کډوالو بنو دوره هم نه دی کړې.
مودې بجاور سره خبره شوی دو د مومن سره شوی دو کورم سره شوی دو د ورګزای سره مو شوی دو د جنوبي وزیرستان جنسې د وانا سب ډویژن 15,000 خلکو پر تلینی غاشر روزي دغه میج وا غونډه غوښتي دو په 30 تاریخ چې دا غونډه وشي دا غو یو ډېر موثر پروګرام روان شي. امیر موجوده پولیټیکل ایجنټ امیر دا خصادور چې د بدحاله سره مخامخ دي 2700 خصادور نه 500 روپے فی خصادور د کټ کړی دي 900 لیویز نه 3000 روپے فی کس کټ کړی دي. کدای په دمان سره وزیرستان نه وځي میج دغه ډاکومنټ ته یوروي نو ان شاء الله میجو د لاته غسی.
نظر دین وزیر وای دولت دې کلیر شو سیمو ته کډوال واپس تا نه کړي او هلته د تعلیمي ادارې او صحت مرکزونه خلاص کړل شي.
د وزیرستان د بچیونو تعلیم چې کی مادو دا بالکل ضایع شو چې کیما علاقہ کلیر دو نه آدم مهرباني وشي کی چې هغه علاقہ ته د خلکو واپس کو په زیر نگرانی شه د آرمی وی هغه دې د تر شنه ور کوي هغه دې د بچیون تعلیم هو کو او کچیر میش د خاص په دغه علاقے شوی یسور وی نر د آی ډی پی چې کی مادو دا د دمره مشکلات سره مخامخ شي چې ارلترین کای ډیټ چې کی میر مقرر دی دغه یو داسې لایحه عمل وی چې آو د کبونه بهار وی.
د جرګې مشرانو وی در روانې میاشتې په لسمانه ټا باندې با یوالو یا جرګار غواړي چې پکې د وزیرستان مستقبل یا راتلونکي په اړه به دوی خپل لای عمل ټاکي. دوی اوه که غوښتنه یې نه پوره کیږي نو عثمانزای مشران به هم اوس په احتجاجونو لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته پرون په خپل وینا کې ویلي چې له پاکستان سره مذاکراتو لپاره تیار دي خو دا مذاکرات د ترهګرۍ د سوري لاندې نشي کېدلی. له دې سره سره تېره ورځ د عمومي جرګې غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د روس د بهرنیو چارو وزیر هم ویناګانې کړې دي. پر دې موضوع ګل ایاس په نیویارک کې د ډیوه ریډیو همکار ارباب محمود علي سره خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتلي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د وینا مهمه خبرې سوي.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه چې یو کم اهم غونډه وه په دې کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې اوس انتخاب کې بریالی شوی دی هغوی خپل وینا کې د پاکستان سره تعلقاتو خبره کړې ده. هغوی ویلي چې د پاکستان سره تعلقات غواړي خو غواړي چې پاکستان د سنجیدګۍ سره غواړي نو خبرې اترې کېدی شي دوه اړخیزه خو د هغې لپاره ضروري ده چې دا د ترهګرۍ په سوري لاندې نشي کېدلی. او بله دا خبره هم کړې ده چې کوم د مذهبي توندلارو په خلاف خبره ده هغوی وایي چې ترهګرۍ مونږ مخکې ویلو او اوس هم وایي چې ترهګري چې دی دا بد څیز دی او د دې لپاره ګډه د دې په خلاف کار کول پکار دي. خو ځینې قوتونه نومونه ونه ښودل خو هغوی وایي چې ځینې د پالیسۍ په توګه استعمالوي او بیا ځینې پکې خ او بد ترهګر بلل کیږي. نو که داسې صورت وي نو ترهګري نشي ختمېدلی او دوی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې یو اصول یا کنونشن په دې باندې ترهګرۍ په خلاف یو کنونشن وکړي د ملګرو ملتونو. نو همداسې د دې مخنیوي کېدی شي دوی د خپل اقتصادي هلو ځلو او بیا په خپل ملک دننه هم د ښه صحت لپاره کارونه وکړو. افغانستان کې وایي چې افغان اولس د امن لپاره رای ورکړی ده او دا به د زیر ثابت شي سباون د دې لپاره.
اروا محمود الدین دام راته هم وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم خبرې کړې دي، که د هغوی د وینا مهمې برخې راته وایي.
د افغانستان خارجه چارو وزیر زرار احمد عثماني صاحب کله وینا کوله نو هغې افغانستان کې د انتقالي پروسې او بیا په افغان حکومت او بیا په افغان ولس باندې کوم اثرات هغوی د کم سے کم کولو باندې کوشش وکړي. هغې دا وویل چې پاکستان خو د همکارۍ خبرې کوي، د ګاونډي ملکونو خبرې کوي، خو د پاکستان د غاړې افغانستان ته راکټې ګزارو دي، نو په داسې صورت کې څنګه ښه ګاونډي پاتې کېدلی شي؟ هغوی وویل چې افغانستان کې د امن لپاره دي دوه طریقې خپلې کړې دي. دوی خبرې اترې هم کوي د افغان ولس په ملاتړ باندې، افغان ولس ته کوم قبول وي هغه خبرې هم کوي، او دوی ورسره ورسره د دې په خلاف اپوزي هلې ځلې لاره هم خپل کړې ده.
ارباب مندلی دا هم راته وایي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په داسې مهال باندې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کړې ده چې په اوکراین کې بحران روان دی. نو سرګی لاوروف په خپل ویناو کې څه ویل؟
هغه د څنګه چې تاسو ذکر وکړ په دې باندې امریکا صدر باراک اوباما او یورپي اتحاد یا یورپي ملکونو په روس باندې سخت نیوکه کړې وه په خپل تفریحونو کې. نن چې خارجه وزیر د روس راغله نو هغې هم روس لري نه وکړه، سخت نیوکه په امریکا باندې وکړې او په یورپ باندې وکړې، او هغې وویل چې دوی خپله فیصله کوي چې څه دي او څه بد دي، او دوی بے دریغه په خپل سر باندې پوځي لاره خپله کړې ده. او داسې کولو سره بیا یو د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزی ده، او بیا خپل د کم تشدد چې په نړۍ کې را پیدا کیږي نو دې سره تشدد نه کمیږي، بلکې دې کې نور هم زیاتوالی راځي. او د دې سره سره بیا د دې وروسته د چین مشر هم خپل وینا کې وویل چې د ملګرو ملتونو کم چارټر دی یا اصول دی د هغې په ساری کول پکار دی، او هر هیواد د خپلواکۍ او د هغوی د خوښې تازه ورکول پکار دی.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د صحت کمی اداره ان ای ایچ وای نوي تازه کیسونه په خیبر پختونخوا، قبایلی سیمه او بلوچستان کې مخې ته راغلي. سږ کال په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات 140 د پولیو کیسونه په پاکستان کې تر اوسه رپورټ شوي دي. په دې اړه نو تفصیل راته د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
صحت نړیواله اداره چې کومه ده هغه هم د دې نوي کیسونو تصدیق وکړو، او د هغې د وینا مطابق چې دا وخت په پاکستان کې 140 ته د پولیو نه متاثره ماشومان شمیره چې کومه ده هغه ورسېده. د صحت نړیوالې ادارې د چارواکي په وینا چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او فاټا کې دا درې نوي کیسونه مخې ته راغلي دي، او دغه شان په مجموعي توګه په فاټا کې تر اوسه پورې په 140 کیسونو کې 102 په فاټا کې، 13 په خیبر پختونخوا کې، 15 په سند کې، 15 په بلوچستان کې، 2 په پنجاب کې مخې ته راغلي دي. بلوچستان سکل چې کومو په بلوچستان په اولنی میاشتو کې د سکل په بلوچستان کې څه کیسونه نو مخې ته راغلي، خو ولې په دې روانه یوه نیمه میاشت کې په بلوچستان کې د متاثره ماشومان شمیره چې کومه ده 15 ته ورسېده، او د پولیو چې کوم مخنیوي څانګې دغه د هغې د وینا مطابق چې موږ دا ګڼله چې کنه بلوچستان د پولیو نه پاک دی، خو ولې په بلوچستان کې هم د دې مرض چې کوم ماشومان چې ککړ شوي نو هغې مخې ته راتلل شروع شو. دا وخت په ټول ملک کې، په ټوله نړۍ کې 160 د پولیو کیسونه چې کوم دي هغه مخ ته راغلي. دا ډبلیو ایچ او وایي چې په هغه کې قریبا 140 کم کیسونه چې دي نو هغه په پاکستان کې دي. هر 10 ماشومانو کې 9 ماشومان چې کوم دي هغه په پاکستان کې میشت دي. خو بلخوا حکومت چې کوم دي ان ای ایچ څنګه چې تاسو خبر وکړه هغه د وینا مطابق چې موږ به د راتلونکي میاشتې نه روانې میاشتې نه کوشش دا دی چې په ملک کې موږ د پولیو مهم شروع کړو، او کوم چې 3.5 کروڑ پورې ماشومان دي چې هغه ته د پولیو څاڅکي ورکړو، او زموږ د دې نه علاوه هم دا کوشش چې موږ ماشومان ته څاڅکي ورکړو. خو ولې مختلف سیمې لکه بلوچستان او خیبر پختونخوا او خصوصا فاټا کې پلاران چې کوم هغه ماشومان ته د څاڅکي ورکول نه منع کړي، نو په دې وجه دا بیماران چې کوم دي دا بیماری دغلته په زیات شمېر کې کسان پکې مخې ته راځي.
په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله وو. سمرازو یو بل رپورټ ته په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اندېښنه ښکاره کوي چې په ملک کې د توهین رسالت قانون ناجایزه استعمال او اقلیتونه زورول کیږي. دا له هغې وروسته ده چې څو ورځې وړاندې په پینډۍ کې یو قیدی د پولیسو لخوا وژل شو. په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده نه.
په پاکستان کې دا وخت یو شمیر کسان د مذهب سپکاوي په تور په جیلونو کې دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ځینې ادارې اندېښنه ښکاره کوي چې په ملک کې د یاد قانون ناجایز استعمال کیږي چې یا خود اقلیتونو د زورولو او یا هم د شخصي دښمنۍ لپاره ترې ناسمه فایده اخیستل کیږي. یو وروستی مثال یې د پینډه په اډیالا جیل کې د پولیسو په لاس ته یو مسی ظفر بھٹی وژنه او د برتانوي نژاد یو پاکستانی بل قیدی ژوبلی دل دي. دغه دواړه قیدیان د توهین رسالت په تور په جیل کې قید وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د یادې پیښې غندنه کوي او وایي دا اول ځل نه دی چې داسې پیښه مخې ته راځي. د دې ادارې مشره زورا یوسف وایي
زمونږ لول نه په میډیا کې بیان راغلی دی چې زخمی شوی تن برطانوي شهري او نفسیاتي مریض وو. هغه پولیسو زخمی کړلو او اوس په اسپتال کې دی. مونږ د پیښې غندنه کړې ده. دا اول ځل نه دی چې داسې کیږي، بلکې له دې مخکې هم داسې واقعات مخې ته راغلي دي چې پولیسو د توهین رسالت په تور قیدیانو باندې حمله کړې دي.
پاکستان د توهین رسالت په اړه یو قانون لري چې که څوک د اسلام په سپکاوي تورن شي، سختې سزاګانې ورته اورول کیږي. زورا یوسف وایي د دې قانون له وجې له انساني حقوقو سرغړونې کیږي.
اس قسم کے قانون بنتے ہیں جن کی بنیاد ہے کہ لوگوں کے
چکل داسی قوانین جڑی گی چپ بنیاد کی داسی ڈیر گنجائش ہوئی چپکے د بشری حقونو د سرغړون امکان موجود وی، نو بیا خلق آغا قانون د خپل گٹی لپاره هم استعمال وی. د دین علاوہ دلتا مذہبی انتہا پسندی دمرا زیات شوی دا چکا پچا شک هم وی چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دی، نو د قانونی کاروائی نه مخ کی خلق په خپل سر کاروائی وکړي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان په دې نظر دی چې که څه هم د پاکستان ریاست او د اسلام مذهب فرد ته ازادي ورکوي، خو په پاکستان کې د خلکو او اقلیت ته حفاظت کولو پر ځای ریاستي ادارو قانون په لاس کې اخیستی چې د ملک لپاره د تباهۍ یوه خبره ده.
دا خو د هر مذهب د خلکو ازادي د هغې بنیادي حق دی. دې باندې خو ټوله دنیا متفق ده چېرته چا په بل چا، بلکې زمونږ مذهب او زمونږ دین هم په دې باندې باقاعده واضح دی. خو پاکستان داسې ملک دی چې دې کې مذهب چې دی د خپل ذاتي اغراض او مقاصد دپاره استعمالېږي. پخوا به انفرادي طور استعمالېده، اوس دا ادارتي طور استعمالېږي. لکه ادارې چې دي د ریاست هغه د دې نه مطلب چې لکه متاثر شوي دي او په دغه ادارو کې داسې خلک ننوتي دي چې هغې کې دا لیونتوب او مطلب چې دا وحشت او دہشت چې دی نو هغې په لاس کې اخیستی دی او دغسې ډېر محکوم او ډېر بېوسه او ډېر عجز خلک چې دي نو هغې د هغې د لاسه ښکار کیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یاد قانون د ختمولو او یا هم پکې د بدلون غوښتنه کوي، خو وایي چې د ملک په موجوده حالاتو کې د اصلاحاتو خبره کول هم ګران ښکاري.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان افغانستان پر پوله د خندق ته کنيستلو په اړه د افغان حکومت لخوا جوړ کړل شوی پلاوی وای دوی د ډیورنت کرخه د یو شمیر سیمو دوره وکړه چې په مختلفو ځایونو کې د پاکستان په واسطه کندې کنيستلې دي. بلخوا پاکستان وای د کاري د قاچاقبرو او ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي په خاطر پیل کړي چې پرې دوانو غاړو ته میشتو قانونو هم یو شمیر پښتنې راپورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د یوسف زدران په دې رپورت کې.
د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د خندقونو د کیندلو موضوع ته د ټاکل شوي افغان پلاوی غړي د دې خندق کیندل تاییدوي. د پلاوی غړي وایي د هغه سفر څخه چې دوی زابل، پکتیکا او کندهار ولایتونو ته درلودو دې نتیجې ته رسیدلي چې د سرحد په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو پراخې سرغړونې روانې دي. د دې پلاوی غړي او د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت مرستیال مالک صدیقی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ لاړو د کندهار ولایت د سپین بولدک معروف او د زابل ولایت د شمال زیو د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ هیئت د دې نقاط نه لیدنه وکړه پر اختیا هم چې ډیورن خط په امتداد د پاکستان د نظامیانو لخوا په مختلفو کیلومترو او مختلفو ژوروالو سره د خندق کندنه شروع شوې ده او کار جریان لري.
ښاغلی صدیقی وایي حکومتي پلاوی وروسته له دې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان اقدامات لنږدې وکتل د جمعې په ورځ بیرته کابل ته راغی او ډیر ژر به د خپل سفر او څیړنو جزئیات د جمهوري ریاست سره شریک کړي. د افغانستان جمهوري ریاست دوه اونۍ وړاندې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو پلاوی وټاکه چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو د ویستلو هڅې لنږدې وګوري. د افغانستان د حکومت له لوري دا څېړنې وروسته له دې پیل شوې چې پاکستانی چارواکو وویل د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل پیل کړي. د پاکستانی چارواکو په وینا دوی غواړي په دې سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته د وسلوالو مخالفینو او قاچاقبرانو مخه ونیسي. ویل کېږي چې د دې خندق اوږدوالی 400 کیلومتره ده چې پاکستان د خپلو پوځیانو په مټ یې کیندل پیل کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادۍ رادیو ته وویل تر اوسه پورې دې پلاوی ټول کار نه دی بشپړ کړی تر څو نتیجه له تاسو سره شریکه کړم، خو ویلی شم چې په لنډ وخت کې به یې کار بشپړ شي او ډیر ژر به د دوی د څېړنو نتایج جمهوري ریاست ته وړاندې شي. د ډیورنډ خط په اوږدو کې د خندقونو طرحه نه یوازې د افغانستان د حکومت تند غبرګون راپارولی، بلکې په پاکستان کې میشتو پښتنو سیاستوالو او تاجرانو چې د دې کرښې دواړو خواوو ته فعالیت لري هم د خندقونو کیندل نه منونکی کار بللی دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل د پاکستان د پوځي جمهور رئیس پرویز مشرف تر هوا چې هغه وخت هم له غبرګونونو سره مخ شوه او اوس هم د افغان حکومت او د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته د پرتو قومونو تند غبرګونونه راپارولي دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان راتلونکي ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس سبا د ګل پورس د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. چارواکي وایي چې دا مراسم د سلګونو بهرنیو او کورنیو میلمنو په ګډون په کابل کې ترسره کیږي. ولسمشر حامد کرزی چې د 14 کلنۍ واکمنۍ وروسته واک نوي ولسمشر ته سپاري وایي چې د نوي ولسمشر ملاتړ به وکړي. د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې واک په سوله ییزه ولسواکه توګه له یو منتخب ولسمشر نه بل ته انتقالیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په ریپورت کې.
سبا د دوشنبه په ورځ په د ولسمشر په ماڼۍ کې د نوي ولسمشر د لوړی مراسم پر ځای شي. ټاکل شوی ده چې په دې مراسمو کې به اشرف غنی احمد زید ولسمشر او عبدالله عبدالله د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس په توګه لوړه وکړي. ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د یو شمیر هیوادو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل چمتووالی نیول شوی دی او د دوشنبه له ورځې به نوی ولسمشر ته واک وسپاري. ښاغلی کرزی وایي تایید شوه چې نوی ولسمشر به د قاضي القضات په وړاندې لوړه کوي او د ولسمشر له لوړې وروسته به اجرایوي رئیس د ولسمشر په وړاندې د وفاداری لوړه کوي. د لوړې د مراسمو د پرځای کولو کمیسون ته لارښوونه شوې چې داسې چمتووالی ونیسي. چارواکي وایي د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په وړاندې به د سوګند یادولو مراسم په شاندار توګه پر ځای شي. د چارو د ادارې د ریاست او د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویان جواد ناجی پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د چمتووالي په اړه وویل.
کمیسون
مراسم تعریف رئیس جمهور د ولسمشر د لوړې د مراسمو کمیسون لمیاشت رئیس په منظمه توګه غونډې کولې. موږ په دې اړه بشپړ چمتووالی لرو او د میلمنو هرکلی ته چمتو یو. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. هیله من یو چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به په ښه ویاړلې توګه پر ځای شي. ښاغلی کرزی چې د 14 کلنۍ واکمنۍ وروسته په ډیموکراټیکه توګه واک نوي ولسمشر ته سپاري وایي چې د افغانستان د یو وګړي په توګه به د نوي ولسمشر ملاتړ او ننګه وکړي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په ډیموکراټیکه او ولسواکه توګه له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته انتقالیږي. کارپوهان وایي چې په دې هیواد کې د امنیت ټینګښت، اقتصادي وده او له اداري فساد سره سخته مبارزه د نوي حکومت په وړاندې لپرتو مهم لومړنیو کارونو څخه دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره د قبایلی سیمو او داشان د زړونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم ریپورټونه لرو. خو لومړی د ګل ایاز نه لنډ خبرونه اورو. د غرمې یو نیمه بجه شوه.
د شمالي وزیرستان د اوتمان زو قبایلی مشرانو په بنو کې د جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې هغه سیمو ته د کډوال ستانې کړي کوم سیمې چې پاکې ګرځول شوې دي. په بنو کې پرون د اوتمان زو قبایلی مشرانو جرګې کې وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال ډېر ستونزو سره مخ دي او د دوی مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. د خبر اجنسۍ جمرود په غونډې سیمه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. دا صحت نړیوال ادارې یا ڈبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو د دریو نو ناروغانو تصدیق کړی چې دې سره په دې رنس کې د اخته شو ماشومان شمیره 104 او یو ته رسیدلې ده. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته پرون په خپل وینا کې ویلي دي چې له پاکستان سره مذاکرات لپاره تیار دي، خو دا مذاکرات د ترهګرۍ د سوري لاندې نشي کېدی. په نیویارک کې د ډیوا رادیو د خبريال د وینا سره سم د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویل چې پاکستان سنجیدګۍ سره مذاکرات کول غواړي نو هند دې لپاره تیار دي. همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته په خپل وینا کې ویل کسه هم پاکستان ته همکاري خبري کوي، خو له دغه هیواد څخه د راکټونو بریدونه هم کیږي. د افغانستان نوی ولسمشر به سبا سوګن پورته کوي. نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زیبا له 14 کلن وروسته له حامد کرزی څخه واک تر لاسه کړي. هغه حکومتي پلاوی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري د خندق کیندلو څېړلو ته ګمارل شوی وو، ویلي دي چې ډیر زر به د خپلو څېړنو نتیجه د افغانستان جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د روسیې د بارانو چارو وزیر پر امریکا تور پورې کړی چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره له فوزي مداخلې کار اخلي. او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترکی پولې ته نږدې د کوبانی په نوم کوردمیشت ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو په مورچلو هوایي بریدونه کړي دي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوري د اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د الیکشن کمیشن په فیصله لیکلي چې تر مخه به راتلونکو ټولټاکنو کې ریټرننګ او ډیپټي ریټرننګ افسران د انتظامینه اخستل کیږي. دغه لړکی جنگ رسپانو وایي چې انتخابي عمل د ټګین پاکولو لپاره نه یوازې مخالفه ډله بلکې د حکومتي ډلو په ګډون هر څوک کوشش کوي، او ځکه الیکشن کمیشن هم لګیا دی چې په هر جوړ د ټولټاکنو عمل د ټګین پاک وي او د خلکو په خپلو نمائندګانو او ادارو باور پوخ شي. اداري وایي چې د دین وړاندې هم د عدلیه انتظامیه نه افسران اغسته شوی دی، خو د هغه باوجود هم نظام کې بعضی خامې موجود وي چې ورسره د خلکو په انتخابي عمل یقین نه دی پاتې شوی. نو ځکه پکار ده چې د نوې تجربو سره د نورو ملکونو د انتخابي نظام جاج هم واغسته شي او دغه رنگ د دوی د تجربو نه ګټه پورته کړي شي، ځکه چې ملک دا وخت د مختلفو مسلو ښکار دی او د دې مسلو نوستو د پاره به عوامي نمائندگان هم خپل کردار ترسره کوي. دا شان د پیښور نخبریدونکو آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې خبر کې دغلا ډاکو او شکو په ګډون نور جرمونو کې اضافه کیږي، او فقیر آباد کې د ډاکې دوران یو خواخې وینګور وجل شوې دي، او د دې وجه دا ده چې خار کې هر ورځ آبادی سیوا کیږي خو د پولیسو نت ورک په هاغه زوړ حال دی. اداري وایي چې د 1940 دیش د قانون تر مخه 1.5 خلکو د پاره یو پولیس والا کافی دی، خو موجوده حالاتو کې تقاضي بدل شوی، پولیس لا د جدیدو وسلو او آلاتو ضرورت دی. زیاته نفری پکار ده، د تانو تعداد زیاته ولغواړي، او کټانې نه زیات گی نو کم از کم هر علاقه کې چوکې جوړول پکار دي. اداري مخ کې وای چې د سره سره د پولیسو روزنه او نور ضرورت هم پوره کول ضروری دي. بیا د اف ای آر او نور اپریشنونو نظام کمپیوټرایز جوړول غواړي، او د ټولو نه اهم خبره پولیسو لا خپل رویو کې بدلون راوستل پکار دي چې دا شان د عام خلکو په پولیسو اعتماد سیوا شي، نو ورسره به ډیر جرمونو کې کمی راشي. او د دې ترڅنګ مشرک ورسپان خپل اداري کې وای چې د خیبر جنسې کالاخیل سیمه کې د کویلې د سمسنه تختول شوې شانګلې انگلیش پالس مزدورانو درې کال پوره شو، خو تر دې دمه د دغه کسانو را خلاصولو کې پولیټیکل انتظامیه ناکامه ده. نو ځکه د دې کسانو خپل خپلوانو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او گورنر ته خواست کړی چې دې لړکې د خپل کردار ترسره کړي. اداریا د تختول شوي کسانو د کورنیو په حواله لیکي چې د دوی مالی حالت د اول نه ډېر خراب و، او ځکه یې دغه خلکو د کوئلې پسمسو کې کار کولو، خو اوس درې کاله وشو چې د رزق ذریعه یې بنده ده او نغري یې ساړه شوي دي. اداریا د دغه کورنیو د خولې وړاندې لیکي چې زموږ خلک یې د پیسو دپاره نه، بلکې په حکومت د خپلو خبرو منلو دپاره تختولي دي، او که حکومت د پروفیسر اجمل خان په بدل کې سودا کولی شي نو زموږ بچي هم د کام بچي دي. باید چې دې لړکې دې هم دسه قسمه سودا نه مخ وانړوي او د تختول شوي شپاړس کسانو د واپسې دپاره دې کوټلي اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې د حکومت خلاف مظاهرې لا هم دوام لري، خو دغه مظاهرو سره د خلکو مرسته له وخت سره کمه شوې. بلخوا د اکنامک ټایمز ورځپاڼه لیکي ټاکل شوې په افغانستان کې د نوي ولسمشر د راتګ سره د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د روانې نهې په ورځ لاسلیک شي. د دغه دواړو مقالو تفصیل اورو. امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې د حکومت خلاف مظاهرې په دویم میاشت کې داخله شوې. دغه مظاهرې د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلمان سره نږدې روانې دي، خو د یوې میاشتې د تیرېدو وروسته د دوی غوښتنې ونه منل شوې او نه ښکاري چې حکومت له منځه ولاړ شي. مجله لیکي په لومړۍ ورځو کې په اسلام آباد کې دغه مظاهرو موازنه د مصر د تحریر چوک د مظاهرو سره کېدله، خو اوس داسې نه ده. په پاکستان کې خلک د دغه مظاهرو داسې مرسته نه کوي لکه څنګه چې په 2011 کال کې په مصر کې خلک په مظاهرو کې شامل وو. تیر کال په پاکستان کې د یو منتخب حکومت نه واک بل منتخب حکومت ته وسپارل شو. په دغه هیواد کې پردي بنیاد مظاهرې پیل شوې چې په دغه انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. خو ځینې خلک په پاکستان کې وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو پلټنې بغیر د مظاهرو هم کېدلی شي. مجله لیکي د حکومت خلاف له روانو مظاهرو نه په وس ډېر څه ترلاسه کولی شي، خو بیا داسې هم ویل کېږي چې پوځ له وړاندې خپلې ګټې ترلاسه کړې دي. په تیر وخت کې د پخواني پوځي جنرال پرویز مشرف ته کیس او د هند سره د اړیکو د بحالولو پر سر د حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا ورځپاڼې د اکنامک ټایمز لیکلي د افغانستان د ولسمشر د قومي امنیت سلاکار رنګین داد پر سپنتا وایي د راروان نهې په ورځ به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیت دوه اړخیزه لبسنامه لاسلیک شي. هغه په هرات ښار کې په یو امنیتي کانفرنس کې ویلي چې د امریکا او نیټو سره د امنیتي لبسنامې د لاسلیک کولو په حق کې دی. ټاکل شوی د ستمبر په 9 نیټه نوی منتخب شوی ولسمشر اشرف غنی د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړي. دا به په افغانستان کې د واک ته پر امن او جمهوری انتقال یو تاریخ جوړ کړي. د 2013 کال په نومبر کې په افغانستان کې په یوه لویه جرګه چې پکې قبایلي مشرانو، سیاستوالو، کارپوهانو او حکومتي چارواکو ګډون وکړ او د دغه لوسنامې د لاسلیک منظوري ورکړه، او ولسمشر کرزینی د امریکا سره د دغه امنیتي تړون د لاسلیک غوښتنه وکړه، خو وروسته ولسمشر کرزی دغه لاسلیک نه
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په دور بابا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمیر د حکومت مخالفه وسلوال وجلی دي. افغان چارواکي دا هم وایي په دغو کې د پاکستان له لوري هم وسلوال شامل دي. بلخوا پاکستان د افغان چارواکو د دغه دعوو په اړه لاسه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د تیری دوشنبه یا ګل په ورځ چې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ضد د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا محاربوي عملیات پیل شوي، لا هم روان دي. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د شنبه په ورځ مازیګر مهال مشال راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په سلګونو تنه پاکستانی ملیشه له طالبانو سره یو ځای له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
اونۍ راپېخوا وسلوالو طالبانو د ایسای او پاکستان په پوره ملاتړ کې وزیرستاني ملیشاوي نظامي ملیشاوي د افریدو د قوم چې هغه د بیرون د کرښ اخوا ته د مکمل ملیشاوي تقریبا د تاسو څخه تر زر نه پرو چې شامل و پر دې دور بابا پر ولسوالۍ او پر دین امنیتي پوستو یې حمله وکړه. خو د خدای جل جلاله په قوت او نصرت سره زموږ امنیتي ځواکونه وکولای شو چې هم د ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. نو دا اوس هم د ترنګي په کلي کې ولاړ یم چې موږ دا عملیات تعرضونه مو مخته بیولې دي. دشمن سخت گزار خوړلی د دشمن اوس هم ډېر مړي او
جنرال شیرزاد وړاندې وایي چې په دغه محاربوي عملیاتو کې تر 200 تنو پورې د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د دشمن تر اوسه پورې یوه را په دې خوا تر 200 ډېر پاکستانی ملیشا او نور وسلوال طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي. خپل جسدونه نشي ټولولای. زه تاسو خپل وطنوالو ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ننګرهار
جنرال شیرزاد وایي چې په دغو عملیاتو کې د ایساب د هوایي ځواک مرسته هم ورسره وه. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مشال راډیو ته په راستول شوي پیغام کې د امنیتي ځواکونو دعوه رد کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې د چین لپاره په جنوبی ایشیا کې له اقتصادي پلوه هند او د سیمه ییز امنیت لپاره پاکستان مهم هیوادونه دي. د مقالې نورې برخې له ګل ایاس ناورو.
د ډیپلوماټ مجلې د چین مستقبل لپاره مهم هیواد پاکستان یا هند تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې. مجلې لیکلي چې په جنوبی ایشیا کې د چین گاونډي هیوادونو سره تعلقات کمزور دي. له جاپان سره په مشرقي چین سمندرګي کې د لانجی له وجې د چین د گاونډي هیوادونو اهمیت نور زیات شوی دی. د چین د ولسمشر ژی جینګ پینګ د جنوبی ایشیایي هیوادونو سفر هم د علاقایي ستراتیژۍ برخه وه. مجلې لیکلي چې په جنوبی ایشیا کې دوه هیوادونه هند او پاکستان ډیر مهم دي. له چین سره د پاکستان اړیکې دوستانه دي، خو له هند سره یې اړیکې هغه شان نه دي. خو په مستقبل کې ډېری خبرې هغه شان نه پاتې کیږي چې څنګه پخوا وي. د ډیپلوماټ مجلې د چین لپاره پاکستان او یا هند د مهم هیواد د جواب لپاره دوه پوښتنې راپورته کړي دي. لومړی دا چې کوم هیواد ډېر مضبوط دی، او دویم دا چې د چین په ګټو کې کوم هیواد مرستې کولی شي. مجلې زیاتوي چې د لومړۍ پوښتنې جواب آسان دی چې په جنوبی ایشیا کې هند مضبوط طاقت یا قدرت لري. په سیمه ییز، نړیواله او په اقتصادي لحاظ سره هند ډېر زیات اثر لري، بلخوا په اقتصادي پلوه د پاکستان معیشت کمزورې دی. مجلې لیکلي چې چین او هند دواړه په مختلفو موضوعګانو یو شان دریځ لري، چې پکې شام په اوکراین کې د روسیې مداخلت او د پرمختګ په حال کې د هیوادونو ملاتړ شامل دی. دغه درې واړه هیوادونه یو ائتلاف هم کولی شي. مجلې لیکي چې د هند په شان پاکستان په نړیواله کچه د هند لوړ پورې ستراتیژیک ملګری هیواد نه دی. پاکستان په نړیواله سطح مهم هیواد نه دی، خو په سیمه کې په علاقایي معاملاتو کې ډیر مهم حیثیت لري. که څه هم چین له هند سره ښې اړیکې غواړي، خو پاکستان هم د چین لپاره مهم هیواد په توګه رول لري، ځکه چې د چین په جنوبی برخو کې ترهګریز بریدونه شوي وو. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر لوی رول لري. په دې لړ کې چین د ایس سی او په نامه د ترهګرو پر ضد جنگ لپاره یو ائتلاف هم جوړ کړی دی. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې هند د یو مضبوط اقتصادي هیواد په توګه لوی قدرت لري، بلخوا پاکستان د یو غیر یقیني معاشي مستقبل په توګه مهم سیمه ییز حیثیت لري. چین به له هند سره د پرمختګ لپاره په اړیکو غور کوي، خو پاکستان به هم نه هیروي. دا د چین په ګټه ده چې له پاکستان سره دوستانه تعلقات ولري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمې په صوبه کې د لوی اختر پر مهال د سربو د سرمنو د راټولولو لپاره یو تګلارې جوړ کړې ده چې کوم د خیر خګړې ادارې د قربانې سرمنې راټولوي هغوی به لومړی د متعلقه ضلع انتظامی نه اجازت نامه اخلي. د سرمنو راټولولو لپاره به د لوډ سپیکرو په استعمال هم بندیز وي او په ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو د سرمنو راټولولو په لړ کې مکمل بندیز لګول شوی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمې په لوی اختر کې د سارو د سرمنو راغونډولو تنظیمونو لپاره تګلاره جوړه کړې ده او د سرمنو راغونډولو په لړ کې په کلدم تنظیمونو بندیز لګولې دي او چې کوم د خیر خیګړې تنظیمونه سرمنې راغونډوي هغه به هم اول د متعلقه ضلعي انتظامیه نه اجازه اخلي. د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو د محکمې دا ټول هدایت د پختونخوا ټولو ضلعي انتظامیو ته د یوې مراسلې په شکل کې لیږدول شوی. د لړکی د پیښور ډیپټی کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل
د قربانی سرمن اداره غونډې کنه د تنظیمونه مونږ ان او سی نه بغیر هغه راغونډلو اجازه نه ورکو. هغه لپاره د مونږ ته اپلیکیشن راکې او مونږ ورته بیا پولیس سپیشل برانچ آی بی نه دې باندې کمنټس اخلو. دویمه خبره دا ده چې دې ته تنظیمونو ته مونږ دا آرډر ورکړی دی چې په زور چا نه څوک بنه راغواړي. دویمه خبره دا ده چې لاؤډ سپیکر بنه استعمالوي. څلورمه خبره دا ده روډونو منځ کې او روډونو د پاسه داسې ځایونه کې چې چرته رش وي چې ټریفک او عوامو دپاره نیوسنس بنه کریئیټ کوي نو هله مونږ اجازت ولا ورکو.
د پیښور ډیپټی کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې د کورنیو چارو محکمې په ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو د سرمنو راټولولو په لړ کې بندیز لګولې دي.
دغه هغه تنظیمونو ته اجازه نه ورکوي چې کوم پروسکرایبډ ارګنایزیشنز دی بینډ ارګنایزیشن دی او صرف موږ هغه تنظیمونو ته اجازه ورکوو چې کوم فلاحي ادارې دي فلاحي ارګنایزیشن دي او اس قسمه غیر قانوني
دا چې د خیر خیګړی ادارې د حکومت د ګام ته په کوم نظر ګوري د دې پښتنې په جواب کې د الخدمت فاونډیشن یو کارکونکي محمد بلال مشال ریډیو ته وویل
شور شرابت کوي جنگ جګړه کوي چې دې ته خبرو نه رسي او دې نه مخکې اجازه واغستلې.
د پېښور ډیپټی کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې څوک د سرمنو راټولولو لپاره لوډ سپیکر کاروي یا کوم د خیر خیګړې ادارې د اول نه اجازه نه وي غیستلې یا یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم د قربانۍ سرمنې راټولوي دا وی په ځد به قانوني کاروایی کولای شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان په تیرې پی یو روشن فکر سره
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده.
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د پاچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
اوریدونکو سبالا د ستمبر په 9 په ټوله نړۍ کې د زړونو ابراز لمانځل کیږي چې مقصد یې د زړه د ناروغو او د مخنیوي په باب لپاره پیدا کول دي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه هر کال په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک د زړه د ناروغو له وجې مړه کیږي او هر کال په دغه شمېره کې زیاتوالی هم راځي ځکه چې خلک د صحت خیال نه ساتي. د مشال خبریال زلان یوسفزی د زړه د ناروغانو او ډاکټرانو سره خبرې کړي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د زړه د ناروغو ډاکټر محمد فیصل وای چې د زړه د نړیوالې ورځې لمانځلو مقصد د زړه د ناروغو د هغې د لاملونو او د مخنیوي په باب لا پوهه پیدا کول دي. نوموړی وای چې د غوړو د زیات خوراک شوګر او د تماکو د استعمال له وجې د زړه په ناروغانو کې ورځ تر ورځې سیواوالی کیږي.
علاج نه زیات خدای چې مونږ د احتیاط وکړو. احتیاط ډیر زیات ضروری شه ده، لکه چې مونږ خپل وزن باندې لا خیال وساتو، خپل شوګر د لپاره خیال وساتو، دا سیګریټ نوشي دې باندې لا پرې کړو، دا مرغن غذایان دي دا د مونږ کم کو مکمل ختم کو، دا ډیپ فریشونه او فروټ استعمال جاتو کو، سبزیان استعمال جاتو کو، پبلک میسج ملاو چې به دا سیګریټ نوشي دا مکمل چې بنشي، دا لکه چې زهر ده.
د زړه په ناروغي اخته د 400 ستی سیمه یو سپینګری اوسیدونکي ارګول وینا ده چې په ځوانۍ کې به چیلم سکلو او وس د زړه د ناروغۍ له وجې په کټ پروت دی.
چې ناسم کار کې کنه نو سمم او چې پاسم نو بس بیا دا چل کوم. ها دا لکان ولیدم دا چې غو یو غنټه وام چې دا چپ شي بیا گزاره کې تکینم کټ کې او چې کټ کې نه غینم پزماګه ګردم بیا دا داخلو واده واده کوم او په دې لغدار راشي.
ډیرې شپقدر اسماعیل وای چې اول یې د شوګر ناروغي لرله او بیا وخت تیرېدو سره سره د زړه په ناروغي اخته شو.
ډیر زیات تکلیف دی اړه ما زابه کې یو دی دا بای پاس کړو غا نه جو خراب وو دغه سوته وای نه پات چکو دی پیغام نه او بیا شوګر سره ما یو دا داګ بوتم کټ کړ په زابه کې او پاکستان کې مې چې کوم نه وکالو سره پات وکال داګ بوتم کټ کړ او دې تکلیف دی مدو بیا دړ تکلیف دی کنه بداله می سلګې وې دا سلګې وې.
د لیډی ریډینګ هسپتال د زړه د ناروغانو د وارد یو ډاکټر آصف انور وای چې ځنې نه خیدا شي دي چې په ښکارا کې دوی په فوري توګه ډاکټر سره رابطه کول پکار وي.
مایکارډیا انفارکشن یا د زړه کم اٹیک چي دي د پسینه باندې درد راځي، درد دي یا غس لاس طرف ته جام طرف ته یا شا طرف ته ځي، دینه علاوه چي دي بد باندې خوله راځي، یخه خوله په مریض باندې راځي، الټه ورته کې غسله ورته خرابېږي، دا درې کټ کټ علامات دي چې د مریض تر دي چا د چزله دوري، دینه علاوه نور علامات هم کې دي چې سرته وي دي، شي زړه درځي دي، شي صاحب باندې دي، فورن ډاکټر ته راتل ډاکټر سره معاینه پکار.
د خیبر پختونخوا صحت وزیر شارام خان ترکه وای چې حکومت د زړه بے وزل ناروغانو لپاره د درملنې ځینې اسانتیاوي ویړیا ورکوي.
نو حکومت په لیول باندې سونه کې دي شنو ای خلکو سره هلپ کوي، س شیزونه فری کولی شي، افری کوي، س شیزونه داسې دي چې حکومت هغه برداشت کولی نشي، خو زیات تر لیول پولیس چې برداشت کولی شي حکومت خرچي خلکو له علاج فری ورکوي.
د پیښور لیډرینګ هسپتال کارډیالوجي یا د زړه د ناروغو ډیپارټمنټ پروفیسر عدنان مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د زړه د ناروغانو د شمیرې او یا له دغه رنځه د مړو کېدونکو خلکو د شمیرې ساتلو لپاره کم نظام شتون نه لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل ایسار چې دغه قال ک یو اونډه وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې د کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت پہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا پہ خاور اور سمر کیپٹل کابل
ڈیر زر ل مشال ریڈیو نا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کوزه مومندو یو زده کوونکی په خپل کلیک کې د یو غیر سرکاري ادارې پیډ فاونډیشن په مرسته لومړنۍ عوامي د کتابونو لایبرری جوړه کړې ده. د دغه ځای اوسیدونکي نجیب الله مومند په خبره چې د هغه د سیمې ځوانان ډیر تعلیم یافته دي خو کوم د عمومي معلوماتو د کتابونو لایبرری نه لري، نو د هغه د ارمان وو چې ورته یو لایبرری جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د کوزه مومند ایجنسی په میچنۍ سیمه کې د یو ځای زده کوونکو لخوا د مشال په نوم د کتابونو لایبرری جوړه کړې شوه چې مالی مرستې ورسره پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن یعنی امن تعلیم او د ترقی بنیادی ادارې کړې دي. د غزوان چې نجیب الله مومند نومیږي وای چې د هغه د سیمې ولس ډیر غریب دي او د هغه خواهش وو چې دغه سیمې د زده کوونکو سره د کتابونو په لړ کې مرستې وکړي.
موږ په دې علاقه کې بلکې په ټوله فاټه کې موږ ته داسې لایبرری ښکارندو شول چې پبلک لایبرری عوامي لایبرری چې کوم دی هغه په سرکاري کالج کې دي په سکول کې دي خو هغه کې هم نه کتاب چاته ملاویږي نه بس چې څنګه راغلي دي هغه شند پرته کتابونه ول مارو کې باندې تحلیل کېدلی نو مونږ محسوس کړل د کتاب کمې په خپل علاقه کې دا زمونږ مېسټ په لایبرري مشال لایبرري په نوم باندې د پرانست مونږ کړل نن د پیټ فاونډیشن په مدد سره
دا لایبرري د پرانست په موخه د سیمې زده کوونکو استادان ډاکټران او سماجي ولس هم موجود وو په دغه شریکوالو کې ارشد خان نوم یو تن سره خبرې وکړې
یو کس انفرادي مطالعه شوق بلري او کوي به مزل نه کوي خو مجموعي لګ لري په شکل کې دلته هیڅ یو څه تصور نشته په دې علاقه باندې نو دا ډېر ښه خبره چې کوم کسان د مطالعه شوق لري او د مجموعي مطالعه مطلب لبیره کې کینی او کتاب راولي او وګوري نو هغه لپاره ډېر یو ښه قدم دی
د سیمه اوسیدونکو او سماجی کارکونکو ګل نواز خان مومند وای چې د لایبرری د جوړونې نه بعد پیغام ټول دنیا ته لاړ شي چې قبایل ترهګری نه خوښوي بلکې د کتاب او د لیک لوست سره مینه ده
خصوصا پر قبایل تعلیم مبتشی مینی نو نور را موږ د دې جنگونو نه خلاصې دي او د دین علاوه چې اوس انټرنیشنل کمیونټي سمره د بارود تجربه وکړه سمره ته ونه په بارود باندې وکړل نو نن باید چې داغه ازاله کول او د سې ګار دی وکي چې دلته کې کتابونه راولېږي
بیا موږ یاد تنظیم چې د لایبرری د مالی مرستو ذمہواری په غاړه خستې ده د نمائندې فرحان خان سره خبرې وکړي
نو موږ هم خپل کوشش کوو چې د لغه فسیلټیز ورکو کده لایبرری والی سره زه وام تر دا صرف دا نه ده چې د دینه به خلک زده کړه کوي خو د دې ورال یو ډیر خه میسج ورکړي چې موږ خو یو چې قبایل باره کې کم سوچ ته چې دا ټوپک خوخی یا جنگ جګړې خوخی نه ته دا میسج ورکړي چې زمون کتاب سره مینه ده
د لایبرری لپاره د عمومي معلوماتو کتابونه چې پکې ساينسي د مقابلې د امتحانونو او مذهبي کتابونه ورکړل شوی خو ځینې کتابونه پکې د ادب لکه د قصو او د شاعرۍ هم موجود دي شانواز سرغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تان دی هلی
ټولې صبح کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو خو دې
په مخ دې نه تیګري ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولس دې
پوری کا نوار داری شی پکے بند نو آخو لچانے رکے گی کر
دے آئی اے ڈی اے پچھوڑا اختی دی
ہر شورو پورس پوکم یولس بجے او د ہر زیارت پورس پوکم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا تاسو مشال ریڈیو تغوگی اوریدن کو دخبرونی په پای کې اوس هم د ستاره یونس په غږ کې دا سندره ورو پر روانو خبرونه کې به د مشال ریډیو نور همکاران ستاسو سره وي نو د مشال تر څنګ وسی
ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಉಕ್ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ